ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبر یم، سلامونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توب د دفې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یوه موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دې ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شرق خارکیف دفاع کولی شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅې کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
غواړي چې یاد دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورولو
خوشحالي زره نه مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت پیغام چې بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونې داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاو دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې وو او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا طلوع نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداده نه ادبای چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است.
په پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ به اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې یا دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه راپیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ راپیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان NHK خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیره اونۍ په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبه په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو لوی چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکي وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي په سیمه کې د اوبو د یو منځني چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد زاکر وویل
د خلکو مشکلات
مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مده ساحه مشخص کړی ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي او بدغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړی ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړی ده.
زای خلک وای د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دغه ډېرې پایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېب راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې دمونږ ځکه دغه شي پاتې دي بې اوبو، دورې مې دمونږ ځکه بې اوبو دي، د دا ډېب وتړل شي موږ ته ډېره پایدې لرسي.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چکډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چکډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چکډیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضي جوړ شوی دي، په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. سموده مخکې د ایم سی نړیوال مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي چې ټول ورباندې 10 لک امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سي ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 8 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړی و چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 14:15 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول 3 افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبغاړو بریالي شول، خو یوازې 1:30 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 14 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ اچونکو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلو ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پر راپور کې.
په بنو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې په خا کې د فوز 4 سرتیری وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د بنو فوزی روغتون ته د درملنې لپاره راوړلی. دا لاغه وروسته چې د پاکستان فوز د مای پاتويشتمه ادا کړي و چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلې دي. د فوز اماړي کو سانګې ویلی ول چې دغه عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی یو درشمې جانی خیلو پیخې لا مسولیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نۍ پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلی. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نام نیزت پر لتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار داوي کړې چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړی. متحده ایالاتونو دا بندیز لدې ویره لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنېږي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس ارجنټس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې زموږ همکار سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېستا. د اوچا په راپور کې د یو شنن کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغه چاودنو کې ټپینسي وي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوي په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابره شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوې دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېده او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ماسوسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د دې ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو کورونو، سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساري په توګه د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډېری یې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې په ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د فیناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول مدیر زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میله د پاره په موسم پر لري ستر شي میوه موسم یغه د میله د پاره زیغه سیمه ته د چت تم د لپاره خصې وي. مثلا د روزګان ولایت شتوت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړي چې مثلا د میله وکړي نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونې په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکی حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میلا کوي.
بلدا خوشالي زاد یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چاره تک دې سنزمنو کرکلې بیا په وام کې بو اوس موږ ټول ځوانان غلي په میلا یعنی قسم غد مازګر منظر هم په سلاب منظر سه ویجه ډیر نه وخت دی خو بیا هم راغلی یو ایس خو اچ پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی ته خپل میلې کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې تر غلې دی. دی وای د ورزګان دغه توتان شنوم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای شو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک ته بخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټه هم ګټه لري. خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې وازیه د ویالو لشتي او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.